السلام علیکم په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو یو بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکې له دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کوو د طالبان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي پرون له ایران په خپل خوښه یا په زور 1529 افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. د وزارت نن په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې ښکلي چې په دغو کسانو کې کورنۍ هم شامل وي چې 1600 د لاسنیوي مستحق پیژندل شوي او د خوراکي او غیر خوراکي مرستو د ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ته ورپیژندل شوي دي. بلخ د ایران د کډوالۍ ملي ادارې و چارواکي ویلي چې د زمري میاشتې راهیسې 4.5 لک بیا اسناد افغان کډوال په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان هم د نومبر له لومړیو را په دې خوا د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. ملګرو ملتونو ویلي چې تر تېرې اونۍ پورې له پاکستان افغانستان ته د ستنول شوو بیا اسناد افغانانو شمیر له 3,00,000 کسانو اوښتی ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO افغانستان ته په لسګونو زره نویو راستانه شوو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو خبر ورکوي. د دې سازمان د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ښکلي چې د نومبر میاشتې تر 14 نیټې پورې د روغتیا نړیوال سازمان او د دې سازمان روغتیایي شریکانو 1,500,491 کسانو ته مختلف روغتیایي خدمتونه رسولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د تېرې پنجشنبې په ورځ ویلي په داسې حال کې چې تمه ده 1.3 میلیونه افغانان له پاکستان بیرته افغانستان ته راستانه شي. دا هیواد د ناروغیو د خپرېدو په ګډون له ډېرو روغتیایي خطرونو سره مخ دی. دې سازمان د راستنېدونکو 200,000 کسانو لپاره د اړینو روغتیایي خدمتونو د چمتو کولو لپاره د 10 میلیون ډالر بسپنې غوښتنه کړې وه. پاکستان له خپلې خاورې د بې اسناد افغان کډوالو د په زور ایستلو لړۍ د نومبر له لومړۍ نیټې رسمن پیل کړې ده. د پاکستان په وزوی د هیواد په شمال ویدیس کې ډیورن کرښې ته څیرمه له سخت دریځو وسلوالو سره د تېرې شپې په جګړه کې 4 وسلوال وژل شوي دي. پاوز نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي دوی د شمالي وزیرستان په خیسور کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات کول چې له وسلوالو سره په جګړه واوښتل. د پاوز په وینا د سخت دریځو وسلوالو له پټنځای څخه یې وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. پاوز خپل لور ته د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي او دا هم نه دي ویل شوي چې دغه سخت دریځې په کومې وسلوالې ډلې پورې تړلې وو. خو په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP ډله فعاله ده. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی ویلي ډاډه ده چې د حماس لخوا د یرغمل شوو د خلاصون لپاره به د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ یو موافقه وشي. د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو ترهګره ډله ګڼي. د قطر دغه لوړ پوړي چارواکي ویلي پر دې موافقې د صلاح کېدو لپاره پاتې چیلنجونه ډېر کم دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړی چې اسرائیل د امریکا متحدو ایالتونو او حماس ډلې پر یوې ازمیښتي موافقې صلاح کړې چې له مخې به په جګړه کې د 15 ورځنۍ وقفې په بدل کې په غزه کې په لسګونو یرغمل شوي ښځې او ماشومان خوشي شي. خو د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو او د امریکا متحدو ایالتونو چارواکو ویلي داسې کوم توافق تر اوسه نه دی ترلاسه شوی. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل په خپله حمله کې لږ تر لږه 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 240 یرغمل کړل. استرالیا له هند د کرکټ پایلو به وګټل او د 2023 کال د 500 اوورونو د نړیوال جام اتل شو. استرالیا د 4 لوبغاړو په سوځېدو په 44 اوور کې د هند لخوا د 241 منډو ټاکلی هدف پوره کړ او د دې جام د پایلو په ګټلو سره د شپږم ځل لپاره نړیوال اتلولي خپله کړه. د لوبې په چیاټس تاس استرالیا ګټلې وه او هند ته یې د توپوهنې بلنه ورکړې وه چې هند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو په 500 اوورونو کې 249 منډې وکړې. د دې نړیوال جام لوبې چې د اکتوبر له 15 پیل شوې وې شاوخوا یوه نیمه میاشتې دوام وکړ. افغانستان په دې جام کې 4 لوبې وګټلې او 15 یې وبایللې. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي پاکستاني پولیس هغه افغانان هم نیسي چې امریکا ته د تلو انتظار باسي او د سفارت لخوا د خوندیتوب لیکونه هم لري.
پرون زمونږ یو همسایا چې P2 کیس لري د سفارت لیک ورسره هم پولیسو د ناصر باغ کیمپ ته پرون ویوړل.
یو شمیر افغان موټر چلوونکي چې پر تورخم یو او بل لور ته سوداګریز توکي لیږدوي وایي د پاکستان د حکومت د نوي اقدام له مخې دوه ورځې وروسته له ویزې پرته نشي کولی چې پر دې پولې خپل کاروبار مخته یوسي.
ویزې چې دي دا زموږ د وس کار نه دي، اوس دغه شی زموږ لپاره ډېر سخت دی.
په افغانستان کې د خصوصي بانکونو یو شمیر مشتریان وایي له بانکي حسابونو څخه د پیسو په ایستلو د بندیز له لرې کېدو سره سره نشي کولی چې له خپلو حسابونو پیسې راوباسي. دغه راز په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د دې هیواد پولیس یو شمېر هغه کسان هم نیسي او له هیواده باسي چې امریکا ته د کډوالۍ کې سونه لري، او په دې هیواد کې د امریکا له سفارت څخه د خوندیتوب لیکونه هم ترلاسه کړي دي. یو شمېر دغو افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د دغو افغانانو نیول د پاکستان په ټولو ښارونو کې روان دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت شاوخوا دوه اونۍ وړاندې اعلان کړی و چې هغه افغانان چې امریکا ته د تګ دوسیې لري نه ایستل کېږي. نور هلې په دې راپورټ کې
په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې د امریکا له سفارت څخه د خوندیتوب لیکونه ترلاسه کړي شکایت لري چې پولیس د لیکونو ته ارزښت نه ورکوي. امریکا د پی ټو یو کیس لرونکي چې یو نیم کال مخکې د خپل کیس د پړاوونو د بشپړولو له امله پاکستان ته تللې وایي چې میړه یې د امریکا لخوا د سفارت د خوندیتوب لیک درلود، خو بیا هم پولیسو نیولی او ویلی دي چې له دې هېواده به یې وباسي.
زما میړه لیک او پاسپورت دواړه لري او همداشان د یونیسیار کیس نمبر هم لري. یوازې د هغه ویزه پای ته رسېدلې ده. پولیسو هغه د پېښور پورت سیمه کې د کار له سره نیولی او دای ورته ویلي چې د امریکا د خوندیتوب لیک او د یونیسیار شمیره موږ ته د منلو وړ نه ده او موږ به تاسو افغانستان ته ولیږو.
نوموړی ادعا کوي چې دغه شان ورور یې هم چې د امریکا له سفارت څخه د خوندیتوب لیک یې درلود مخکې نیول شوی و، خو پولیسو ته د پیسو له ورکولو وروسته بیرته خوشې شو. احمد ولی چې د پاکستان په پېښور ښار کې اوسیږي دا هم امریکا ته د کډوالۍ کیس لري. نوموړی وایي پولیسو د شنبې په ورځ د یو ګاونډی چې هغه هم امریکا ته د کډوالۍ کیس درلود او د امریکا سفارت لخوا د خوندیتوب لیک ورسره و نیولی او تورخم ته یې لیږلی دی.
پرون زمونږ یو همسایه عبدالحمید په نوم باندې چې د پی ټو کیس لري د سفارت لیک ورسره هم په ویزه باندې راغلی، پاسپورټونه ورسره و، خو چونکې چې ویزه ایکسپایر شوې وه نو پولیسو چاپا وهله او هغې اسنادونه او شیینه چې چک کړل نو یو غټ موټر یې راوړل او د ناصر باغ کیمپ ته یې پرون ویوړل او ریپورټ یې که په تورخم باندې واړو.
د موضوع د امریکا د کډوالۍ کیس لرونکي چې په پاکستان کې اوسي کې اندېښمن کړي دي. د دوی له ډلې فرید آزادي رادیو ته وویل
زموږ ویزې ختم شوي او د نومبر په میاشت کې د امریکا حکومت موږ ته یو لیک راولېږه او ویې ویل چې موږ ستاسو معلومات د پاکستان له حکومت سره شریک کړ. دا لیک چې موږ ته رالېږل شوی د پاکستان پولیسو ته د منلو وړ نه دی او موږ د خپل وضعیت په اړه اندېښمن یو.
تر دې مخکې په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزی کاکړ او په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې فعالیت لري ادعا کړې وه چې د دغه هیواد پولیسو یو شمېر افغان کډوال چې د کډوالۍ کارتونه یې هم درلودل نیولي او له یاد هېواده ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د موقت حکومت لومړي وزیر انورالحق کاکړ د نومبر په اتمه اعلان وکړ چې په زرګونه هغه افغانان چې د امریکا ویزو ته په تمه دي له پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو د عملیاتو په لړ کې نه ایستل کېږي. د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې لږ تر لږه 15,000 افغانان چې د طالبانو لخوا د افغانستان له بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته پاکستان ته تښتېدلي په تمه دي چې د امریکا متحده ایالاتو ته ولېږدول شي. له پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر په لومړۍ نیټه پیل شو چې د پاکستان د حکومت په وینا په دې بهیر کې به 1.1 میلیونه ډېر بې اسناد افغانان له دغه هېواده اخراج شي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د اروزګان کندهار د لوی لارې د جوړولو د پرانیستې په مراسمو کې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو پر بهیر نیوکه وکړه. نوموړي د خبریالانو پوښتنو ته په ځواب کې وویل
موږ کومه خبره د یو ملک سره شریکه کړې
نوموړي دغه شان وویل چې د راستنېدونکو کډوالو لپاره بیلابیلې کمیټې په منظم ډول کار کوي او په بیلابیلو ولسوالیو کې پنډغالي جوړ کړي او د هرات په اسلام قلعه او همداشان په نیمروز ولایت کې به له ایران څخه د شړل شویو کډوالو لپاره هم پنډغالي جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران څخه هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له پاکستان څخه د راستنو شویو د ټول شمیر په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو د ملګرو ملتونو سازمان د هغو معلوماتو پر بنسټ چې تېره اونۍ یې خپاره کړل، له پاکستان څخه افغانستان ته د راستنو شویو کډوالو شمیر تر 3.5 زرو تنو ډېر ښودل شوی دی.
په پاکستان کې یو شمېر هغو افغان کډوالو د شکایتونو په باب مو واورېدل چې وایي پاکستاني پولیس هغه افغانان هم نیسي چې امریکا ته د تلو انتظار باسي او له اسلام آباد د امریکا د سفارت لخوا یې د خوندیتوب لیکونه هم ترلاسه کړي دي. یو شمېر افغان موټر چلوونکي چې پر تورخم یوه او بل لور ته سوداګریز توکي لیږدوي وایي د پاکستان د حکومت د نوي اقدام له مخې دوه ورځې وروسته له ویزې پرته نشي کولی چې پر دې پولې خپل کاروبار مخته یوسي. یو شمېر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د حکومت دا نوی شرط خورا سخت دی، ځکه د دوی په خبره افغانستان کې د پاکستان د ویزې ترلاسه کول ستونزمنه خبره ده او میاشتې میاشتې وخت نیسي. نور په دې راپور کې
د سوداګریزو ستونزو په لړ کې د پاکستان له لوري تورخم دروازه کې بار وړونکو موټر چلوونکو باندې نوی شرط. د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد یو شمېر موټر چلوونکي وایي د پاکستان حکومت ورته نوی شرط ایښی چې د نومبر له 21 څخه چلوونکي له ویزې پرته پر تورخم دروازه تګ راتګ نشي کولی. د دوی له ډلې موټر چلوونکي ولایت خان ازادي راډیو ته وویل
پاکستان حکومت کومه د ډریورانو په باره کې پریکړه کړې ده. ویزې چې دي دا زموږ د وس کار نه دي. موږ غوښتنه کوله چې موږ باید کلینډر فری دي، خو کلینډر هم نه را فری دي او اوس دغه شی زموږ دپاره ډېر سخت دی. پېښور کې نیون کې شروع دي، نارو سره ناسي نشو ګرځېدي.
موټر چلوونکي وایي سره له دې چې د پاکستان حکومت د سوداګریزو توکو موټر چلوونکو او سوداګرو ته ستونزې جوړوي، تر څنګ یې پاکستاني پولیس ترې په یوه او بل نوم پیسې هم اخلي. دوه تنه موټر چلوونکي حق نظر او کفایت خان
مونږ ته وایي پوښتنه چې تاسو ویزې ولګوي ګاډي ودرولي وو، پرته مونږ نه ویزې غواړي پوښتنه مونږ څه خو ویزې نشته دی. د ویزې بندوبست ششتن دی پوښتنه مونږ به سره کوم ویزې ولګو ټول به سل ډریورانو کې نه دی. د دوه ډریورانو سره ویزې نشته دی پوښتنه. مونږ د دواړو حکومتونو نه دا غوښتنه کوو ورو را چې د مونږ سره دی تاون وشي پوښتنه چې مونږ فری دي په هغه زاړه حالات باندې.
دوست مونږ دا مسله راځي چې تاسو باید پاسپورتونه نوي کړئ او ویزې راوخلئ. نو مونږ نشو کولای مونږ ګاډي وچلو خرص خلاص کو مال د بندوبست کو ګاډي بندوبست کو کنسولګری کوي ګرځيګو
مختل. په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو د یاد وزارت ویان عبدالسلام جواد لژمنې سره سره د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګاډي خونې یو مسؤل خان جان الکوزي ازادي ورته ویل د پاکستان حکومت دواړو غړه چلوونکو ته هم دا شرط ښایي چې باید په ویزا تګ راتګ وکړي.
وقت دا کار شوه دی مونږ ډریوران او هغه څوک چې په خوا په پاسپورت لراتله او پاسپورت یې لرو اجازه به ورکول کېدله موټر به تر هغه ځای بود دوی هغه هم راتلل. نو اوس چې دوی دا بندیز لګولی دی مونږ ته اطلاع په ګروپونو کې راکړې ده چې ډریوران باید رانه شي.
ښاغلی الکوزي ازادي راډیو سره هغه غږیز کلب هم شریک کړی چې د پاکستان حکومت یو مسؤل شخص چې د نوم او دندې په اړه جزئیات نشته خپلو کارکوونکو ته خبر ورکوي چې د نومبر د 28 نیټې د سهار له 2 بجو وروسته هیڅ موټر چلوونکی پرته له ویزې تګ راتګ نشي کولی. په تورخم دروازه د باروونکو موټرو چلوونکو ته د پاکستان د حکومت لخوا دا نوی شرط داسې مهال ایښودل کیږي چې تېره اونۍ وروسته له هغه چې د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سر پراست نورالحق عزیزی په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ. د طالبانو حکومت د تیرې جمعې په ورځ خبر ورکړ چې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو تر 3 زرو ډیر هغو کانټینرونو ته د انتقال اجازه ورکړل شوه چې د پاکستان حکومت پرې له تیرو 2 میاشتو راهیسې بندیز لګولی و.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په جرمنی کې د کونړ کلتوري ټولنې مسولین وایي د جرمنی په کولن ښار کې د طالبانو د حکومت له یو چار وک سره لیدنو کتنو هدف له طالبانو سره په بهر کې میشتو د یو شمیر افغانانو د وړاندیزونو او نیوکو شریکولو. اروپا ته د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې مشر عبدالباري عمر سفر چې د جرمني په کولن ښار کې یوې غونډې ته وینا کړې له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په جرمني کې د کونړ کلتوري ټولنې مسؤول عزیز سرشار دا خبره ردوي چې ګواکې دا ټولنې د جرمني په کولن ښار کې د طالبانو حکومت له یو چارواکي سره د ناستې کوربه نه وه. هغه چې د دې غونډې بلنلیک یې په خپله فیسبوک پاڼه کې خپور کړی و. د یکشنبې په ورځ یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د جرمني په کولن ښار کې یو شمیر میشتو افغانانو د خپلو وړاندیزونو او نیوکو د شریکولو په موخه د طالبانو حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې مشر عبدالباري عمر سره دا غونډه جوړه کړې وه. عزیز سرشار وویل چې دغه طالب چارواکي په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره په شینګن ویزه هالند ته تللی و او په جرمني کې له میشتو یو شمیر افغانانو سره یې هم کتلی و.
په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په بندیز باندې و د ښځو د میرمنو برخه په حکومت کې او د میرمنو حقوق اساسي قانون لویه جرګه انتخابات د متقاعدینو حقوق د یواد نه د کډرونو فرار او خورا ډیر مهم مسایل چې افغانانو سره مخامخ دي. دا زمونږ د افغانانو ټولو درد په دغه حق له مسره خبرې وکړي له بده مرغه د افغانانو دخوا ډېر زیات تحریف شو چې دا ډېره د افسوس خبره ده.
اروپا ته د طالبانو حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې د رئیس عبدالباري عمر سفر د جرمني په کولن ښار کې په ظاهره د یو شمیر افغانانو په کوربتو په یوه غونډه کې دغه د وینا د ویډیو له خپرېدو وروسته غبرګونونو سره مخ شو. نوموړي د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې هم لیکلي وو چې اروپا ته د خپل سفر پر مهال یې په هالند، بلجیم، سلواکیا او جرمني کې له افغانانو سره لیدلي او د دغو غونډو انځورونه به وروسته خپاره کړي. خو یو شمېر افغانانو او د ښځو د حقونو فعالانو اروپایي هیوادونو ته د طالبانو د دغه چارواکي د سفر او په دغو هیوادونو کې میشتو افغانانو ته یې د خبرو په اړه غبرګون ښودلی دی. د ښځو د حقونو یوه فعاله تمنا پریانی چې د جرمني په کولن ښار کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت سیاست یا جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو په موخه د خپل اعتراض څلورم پړاو پیل کړی. ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې د دې طالب چارواکي د حضور له مهاله په کولن کې د امنیت او آرامۍ احساس نه کوي. نوموړي زیاته کړې چې په دغه ښار کې د یو شمېر خلکو لخوا د دغه طالب چارواکي هرکلی دې ته هغه شېبې وریادې کړې چې په کابل کې په دې او خویندو یې د دوی په کور برید وشو او څو شپې او ورځې زندان کې وه او شکنجه شوه. د طالبانو حکومت دغه چارواکي د سفر په اړه له پراخو غبرګونونو وروسته د هالند حکومت ویلي چې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په کانفرنس کې چې د نومبر له شپږمې څخه تر اتمې نېټې په حق کې ترسره شوی و د طالبانو د یو جګپوړي چارواکي د ګډون په اړه څېړنې کوي. د هالند د روغتیا وزیر ارنست کوپرز د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه وروسته له هغې بښنه وغوښته چې د طالبانو حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې مشر عبدالباري عمر سره د هغه عکس خپور شو. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه کې د یوې بیانې په خپرولو سره په کولن ښار کې د طالبانو د استازي حضور غندلی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د جرمني حکومت د دغه طالب چارواکي له سفره خبر نه و او هغه ته یې د جرمني ویزه نه ده ورکړې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته
او سمې ونړې والا موضوع د ملګرو ملتونو یو ډله وایي د لسګونو ماشومانو په ګډون تر 290 زیات ناروغان د غزې په یو لوی روغتون کې چې اسرایلي ځواکونو په دې وروستیو کې په کې عملیات ترسره کړل بند پاتې دي. په غزه کې د روانې جګړې هم یو نیمه میاشت پوره شوې. په عین حال کې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن ویلي د اسرایل او حماس سختدریزې ډلې ترمنځ له جګړې وروسته باید د غزې ترانګه د فلسطیني ادارې لخوا کنټرول شي. د محمود عباس په مشرۍ فلسطیني اداره هم په اوس وخت کې په لویدیځه غاړه کنټرول لري. په غزې تړانګه کې د جګړې په دوام د ملګرو ملتونو یوې ډلې نن یکشن به اعلان وکړ چې 291 ناروغان د غزې تر ټولو لوی روغتون کې پاتې دي.
د دې ډلې په خبره د ځینو نورو کسانو تر څنګ دو دېرش ماشومان هم شامل دي چې په ډېر بد روغتیایي وضعیت کې دي. په دغو سلګونو کسانو کې داسې وګړي هم شته چې تروما یا شدید ټپونه لري یا هم داسې ناروغان دي چې ملاوې ټپیانې سوي او سم حرکت نسي کولی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې یوه ټیم یې وروسته له هغې وکولی سول د الشفا په نوم روغتون د یوه ساعت لپاره وګوري چې شاوخوا 2500 بېکوره سوي کسان، ناروغان او روغتیایي کارکوونکي له دې روغتون څخه د شنبې پر سهار ووتل. د دې سازمان په وینا 25 روغتیایي کارکوونکي د ناروغانو تر څنګ پاتې دي. اسرائیل ادعا کړې چې تر دې روغتون لاندې د حماس افراطي ډلې د سوق او ادارې مرکز ته هغه ادعا چې د اسوشیټډ پریس خبري اجنس په وینا حماس ډله او د روغتون کارکوونکي ردوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د تروریستي سازمان په توګه پیژني. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ له جګړې وروسته باید غزې تړانګه د فلسطیني ادارې لخوا کنټرول سي. بایدن په هغه مقاله کې چې واشنگتن پوسټ رسپانې پرون شنبه خبره کړې ویلي، په داسل کې چې د سولې لپاره هڅه کوي، غزې تړانګه او لویدیځ غاړه باید تر واحد جوړښت لاندې او په نهایت کې د فلسطینی ادارې لخوا کنټرول سي. بلخو د جرمني صدر اعظم اولف شولتز له خپل اسرائیلي سیال بنیامین نتانیاهو سره په پرنیو ټلیفوني خبرو کې په غزې تړانګه کې د بشري اوربند غوښتنه وکړه. د جرمنی د حکومت مرستیال ویاندې کریستیان هوفمن پرون شنبه په برلین کې ویلي، صدر اعظم شولتز په غزې تړنګ کې د خلکو د بشري وضعیت د بهتري پر ارزښت ټینګار وکړ. د جرمنی خبری اجنس د خبر لمخې په دې ټلیفوني تماس کې شولتز د اسرائیل خلکو سره د جرمنی پر پیوستون هم ټینګار وکړ. اخوا د ایران یو مخکښ سیاستوال پرون شنبه خبرداری ورکړ چې ایران باید د غزې تړانګې په جګړه کې شکیل نسی. غلام علي حداد عادل په تهران کې اعتماد ورسپانې ته په خبرو کې ویلي، په ایران کې هغه کسان چې غواړي د غزې په جګړه کې شکیل سي باید وپوهیږي چې دا هغه څه دي چې د ده په وینا په خپله د اسرائیل رژیم یې غواړي. حداد عادل زیاته کړه چې په دې جګړه کې د ایران ګډون به د امریکا له متحده ایالاتونو سره د جګړې سبب سي او په داسې جګړه کې به اسرائیل په خوندي اړخ کې وي. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه ویلي چې د اسرائیلي ځواکونو او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل سوو کسانو شمیر 2300 ته رسیدلی دی. اسرائیل د حماس ډلې پر خلاف پر غزه خپلې حملې وروسته له هغې زیاتې کړې چې لومړی دغه ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په خپلو حملو سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او څه باندې 200 نور کسان یرغمل کړل.
ازادي رادیو اوري
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په افغانستان کې د خصوصي بانکونو یو شمیر مشتریان وایي له بانکي حسابونو څخه د پیسو پر ایستلو د لرې شوي بندي سره سره دوی نشي کولی چې له خپلو حسابونو پیسې راوباسي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک د وروستۍ اعلامیې له مخې د هر یو حساب لرونکي کولی شي په اونۍ کې له خپل حساب څخه 600 امریکایي ډالر یا 50,000 افغانۍ وباسي. خو د خصوصي بانکونو مشتریان وایي بانکونه دوی ته دغه اندازه پیسې نه ورکوي.
په افغانستان کې د بانکونو یو شمېر مشتریان وایي سره لدې چې د طالبانو په کنټرول کې د افغانستان بانک له بانکونو څخه د پیسو د وستو کچه لوړه کړي، خو بیا هم له خپلو بانکي حسابونو د پیسو په وستو کې له ستونزو سره مخ دي. د کابل یو اوسیدونکي وحید ازادي رادیو ته وویل ځینې خصوصي بانکونو لا هم د پیسو د وستو کچه نه ده ډېره کړې.
و چندین بارم که ما
مراجعه معززی بانک ته مراجعه کړی ورته ویلی می دي چې نور بانکونه په اونۍ کې 500 ډالر او په میاشت کې 2000 ډالر ورکوي، هغه ونه منل. ویل چې دومره پیسې نه لري. ته مرکزی بانک قانون او دغه کسانو فعالیت توپیر لري.
ما کار خود می کنیم.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د عزیزي بانک او نورو خصوصي بانکونو له مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو لوبیا به هڅه سره ونه توانیدو. خو د عزیزي بانک او اسلامي بانک څښتن میرویس عزیزي د زمری په 11 مال بي بي سي فارسي سره په یو مرکه کې وویل چې تراتونکو څلورو میاشتو پورې به له دغه بانکونو څخه د پیسو په ویستلو کې هیڅ ډول بندیز نه وي. بلخو د بلخ یو اوسیدونکی معراج ازادي رادیو سره خبرو کې وایي خصوصي بانکونو حتی د دوی حساب ته د پیسو د لیک پر مهال هم کمیشن اخیسته او د پیسو د ویستلو لپاره تر یو وخت هم انتظار باسي.
اگر بخوای از
کوم غوړو خپل حساب څخه پیسې تر لاسه کړو، موږ باید انتظار وکړو چې دوی موږ ته په ونی کې لګي لګي پیسې راپی. موږ نشو کولای په یو ځل پیسې تر لاسه کړو.
د هرات اوسیدونکو محمد علي بیا وایي سره لدې چې ای ټی ایم ماشینونه فعال شوي، خو بیا هم نشي کولای چې د اړتیا وړ پیسې ورڅخه وباسي.
مشکلات قبلا د
پخواچ پی ټی ایم کې ستونزه وه، هغه دا وه چې موږ پیسې نشوای ایستلی. اوس دا ماشینونه فعال شوي دي، خو ستونزه دا ده چې موږ نشو کولی د 10,000 افغانیو څخه ډېرې پیسې واخلو، خو په بانک کې تر 50,000 او 1,00,000 پورې کولی شو ترلاسه کړو.
د
ازادي راډیو ځینو اوریدونکو هم په دې اړه د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي چې له واقعي حسابه د پیسو د ویستو محدودیت نه دی لرې شوی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک د وروستۍ اعلامیې له مخې چې سږکال خپره شوه، د بانکي حساب هر درلودونکی کولی شي په اونۍ کې 600 امریکایي ډالر یا 50,000 افغانۍ او په هره میاشت کې 2,000 ډالر یا 200,000 افغانۍ وباسي. د دې بانک په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې شرکتونه د میاشتې 40,000 امریکایي ډالر له خپل اکاونټ څخه اخیستلی شي. له بانکي حسابونو د پیسو په ویستو بندیزونه د 2020 کال د اګست په 15 د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ولګول شول. په لومړي سر کې دا بندیزونه خورا سخت وو او له 2 کلونو زیات وخت په تېرېدو سره هم ظاهرا دا بندیزونه په بشپړه توګه نه دي لیرې شوي او په افغانستان کې بانکونو مشتریان له خپلو ستونزو او له دې پروسې شکایت کوي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیکی هیلی د ازادي راډیو کارمندان وته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله از ده ازادی راجو چی دیر منندو یم چی موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبله هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي د موږ د افغانستان د خلکو غور د خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک سول ټکر ټکر در په دره دي، څونه مهاجرین در په دره سو، څونه څونه مړه سو، څونه څونه مځکې ضایع سي. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ شي.
زه د ازادۍ راډیو د ټولو کارکوونکو څخه مننه کوم. الله دې وکړي چې جوړ روغ به یې ژوندي به یې سرور درې ورور. پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي، موږ سامانونه ګرځول کېږي، موږ ریکارډونه ضرور ریکارډونه راسته ایستل کېږي ورورک، پیسې په نه کر اصل اخیستل کېږي ورور.
سلام علیکم، خان محمد یم د خوست ښار څخه در سره په تماس کې یم. د پاکستان مهاجرین چې دي، پاکستان باید د افغان مهاجرینو سره خار او یو کې دا کوم بد چلن چې دا روان کړی دا ټول د اسلام او د بشر له حقوقو سره روانه ده. دوی باندې نړیوال باید ټول دوی باندې فشار راوړي چې دا افغانان په داسې ژمي کې کارونه ړنګ نه کړي، د ملک نه راونه باسي. دا خو ډېر لوی ظلم دی.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
ازادي رادیو اورید یو شمیر اوریدونکو نظرونه مو مخکې واوریدل. د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې د یوې لیسې لپاره د سیوی ډندې ماسې په مرسته دو پوړیزه ودانۍ جوړه شوې ده. د سیمې اوسیدونکي همدې ته خوښ دي چې په سیمه کې لیسه اوس ودانۍ لري او زده کوونکي به وکولی شي چې په درسي خونو کې خپلې زده کړو ته دوام ورکړي.
د کونړ اسمار ولسوالۍ اړوند د اوغزباغ علي لیسې د ودانۍ د نشتون ستونزه حل شوه او د سیوډن موسسې په مالی لګښت ورته دوه پوړیزه ودانۍ جوړه شوه. د سیمې یو تن اوسیدونکي اسماعیل مصمم ازادي راډیو ته وویل پخوایز د کوونکو شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې زده کړې کولې چې د باد او باران پر مهال به یې درسونه نمای کې پاتې کېدل.
مخکې به په چوپالونو کې ماشومانو درسونه ویل، په باران کې، په وریځو کې، په لمر کې به ماشومان درسونه رخصت وو یا به د غټو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ وو. مکتب په اساسي ډول سر ورغول شو، ودانۍ جوړه شوه، احاطه جوړه شوه او انشاءالله ټولې هغه ستونزې چې مخکې ورسره زموږ شاګردان او استادان ماشومان بالخصوص مواجه وو هغه له منځه لاړې او انشاءالله د هیواد کلي د ځوانانو د روښانه راتلونکي په هیله او دغه ماشومانو چې دغه مکتب تعمیر څخه به مستفید شي.
مصمم وایي ازادي راډیو یا د ستونزه د حکومتي چارواکو او نړیوالو غوګونو ته ورسوله او د هماغو هڅو برکتو چې نن ورته پوخ تعمیر جوړ شو.
ازادي راډیو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مهیروي په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې انکېدونکي دي. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو د حکومت کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي پرون له ایران په خپل خوښه یا په زور 1529 افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. وزارت نن په خپل ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې ښکلي چې په دغو کسانو کې کورنۍ هم شامل وي چې یو سلو شپږتیا د لاسنوي مستحق پیژندل شوي او د خوراکي او غیر خوراکي مرستو د ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان او یو ایم تور پیژندل شوي دي. بلخوا د ایران د کډوالۍ ملي ادارې یو چارواکي ویلي چې د اسد له میاشتې راهیسې څلور نیم لکه بیا اسناد افغان کډوال په خپل خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO افغانستان ته په لسګونو زره نوي راستانه شوو ته د روغتیايي خدمتونو د رسولو خبر ورکوي. د دې سازمان د افغانستان څانګې په خپل ایکس پاڼه په خواني ټویټر کې لیکلي چې د نومبر میاشتې تر 14 نیټې پورې د روغتیا نړیوال سازمان او د دې سازمان روغتیايي شریکانو 15491 کسانو ته مختلف روغتیايي خدمتونه رسولې دي. د پاکستان په وزوی د هیواد په شمال ویدیس کې ډیورن کرخې ته څیرمه لسخ دریځ وسلوالو سره د تیر شپې په جګړه کې څلور وسلوال وژل شوي دي. پوز نن په یو خبر پڼه کې ویلي دوی د شمالي وزیرستان په یو سیمه کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات کول چې له وسلوالو سره په جګړه واوختل. د پوز په وینا د سخت دریځ وسلوالو له پټنځای څخه وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی ویلي ډاډه ده چې د حماس لخوا د يرغمل شو د خلاصون لپاره به د اسرائیل او حماس ډلې منځ یو موافقه وشي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډله ګڼي. د قطر دی لوړ پوړي چارواکي ویلي پر دې موافقې د صلاح کېدو لپاره پاتې چیلنجونه ډېر کم دي. او استرالیا له هند د کرکټ پای لوبه وګټله او د 2023 کال د 50 اوورونو د نړیوال جام اتل شو. استرالیا د څلورو لوبغاړو په سوځېدو په 44 اوور کې د هند لخوا د 241 منډو ټاکلی هدف پوره کړو. د دې جام د پایلوب په ګټلو سره د شپږم ځل لپاره نړیواله اتلولي خپله کړه.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاق او اصلي قربانيان دي.
سهار 8 بجې چې بل خو به راپاڅېدلو بیا به موږ شپې تر 12 بجو پورې کار کاوه او ستړي کېدو به ته چا سره چې موږ کار کاوه موږ ته تریاک راکړل او موږ د خپل کار لپاره معتاد کړلو.
په یو بل راپور کې به واوري چې بزګران وایي وچکالۍ او د کوکنارو پر کښت بندیز له لوږې سره مخ کړي. که د طالبانو د حکومت لخوا له بدیل کښت پرته د کوکنارو پر کښت بندیز د دوهم کال لپاره دوام ومومي بزګرو ته به یې زیانونه څه وي؟ په دې اړه مو په منځنۍ اسیا کې د UNODC د معلوماتو د دفتر له مشرې میرمن سالوم فلوریس سره مرکه کړې.
UNODC works in providing sustainable alternative livelihoods to rural communities.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې اداره د لری پروتو سیمو له خلکو سره د کوکنارو د بدیلو کښتونو په برخه کې کار کوي.
یو معتاد چې خپل مستعار نوم حشمت الله خي وایي چې ورونه مې په ډبولو او شکنجې درملنې ته اړ باسي.
تقریبا دا د ما شپږم بستر ده. علت باندې نه پوهېږو چې دغه ځای نه ووځو. دا نور عملیان چې وګورو یو ناڅاپه بس بیا چې کله ووهو ځان ته پام سي چې دا هم چې وکړه.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې د کورنۍ د غړو په مخ کې نشه کول کومې ناوړه پایلې لري.
ته خو میاسې هم له ښې وتلی خدای خدای لپاره د اولادونو ژوند مه تبا کوه.
ته وا چې اولادونه یوازې ستا دي او زما سره هیڅ غم نشته.
نو چې ستا اولادونه هم دي ولې بې غوري ورسره کوې؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاق او اصلي قربانیان دي او ناوړه ګټه ځینې اخیستل کیږي. په افغانستان کې د معتادینو په اړه د دې سازمان څېړنې ښیي چې انساني قاچاق کوونکي معتادین په چلول له یوه ځای څخه بل ځای ته قاچاق کوي او آن دا چې له افغانستان څخه د باندې یې هم قاچاق کوي. په دې راپور کې ویل شوي چې ډیری معتادین د سختو کارونو لپاره له یوه ځای څخه بل ځای ته قاچاق کیږي او دوی چې له چا سره کار کوي هغوی یې له مجبوریت څخه ناوړه ګټه اخلي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې 4 میلیونه خلک په عملي ډول نه شک کوي. دا هغه شمیر دی چې د افغانستان د خلکو 10% تشکیلوي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې معتادین د خپلو نشي موادو پیدا کولو له امله له ډیرو مالي ستونزو سره مخ دي. همدا دلیل دی چې هغوی د انساني قاچاق کوونکو په دام کې اسانه مشلي. په دې راپور کې په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې ادارې د رفتار مشري انوباسود له قوله ویل سوي د اعتیاد او انساني قاچاقو ترمنځ ښکاره اړیکه سته، ځکه چې اعتیاد د انساني قاچاقو لپاره زمینه برابروي. ډیری هغه معتادین چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وځي دا شکایت کوي چې له دوی څخه د اعتیاد پر مهال ناوړه استفاده کیږي او دا ناوړه استفاده د دې لامل سوي چې له جسمي پلوه کمزوري سي او اجتماعي اعتبار ته زیان ورسیږي. په دې راپور کې د افغانستان په جنوب کې د یو روغتیایي مرکز د مسؤول غلام حیدر له قوله ویل سوي چې قاچاق کوونکي د انسان له کمزورۍ او مجبوریو څخه ناوړه استفاده کوي، ځکه دوی پوهیږي چې معتادین د نشي موادو رانیولو لپاره پیسو ته اړتیا لري. له همدې امله معتادینو ته د کار په اړه د درواغ وعدې ورکوي او یا د ډیر کار لپاره په نشي موادو معتادوي. ډیری هغه معتادین چې د ازادي راډیو د زهر کاروانه پروګرام سره خبرې کړي ویلي چې د مهاجرت پر مهال د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې معتاد سوي او ځینې خپله د کار د خاوندانو لخوا نشو تحصول سوي دي. خاوندي هغه معتاد دي چې په ایران کې د کار پر مهال د یو ایراني لخوا په چل ول معتاد سوي دي.
سهار 8 بجې چې بل خوب را پاڅېدلو بیا به مو د شپې تر 12 بجو پورې کار کاوه او ستړي کېدو به له چا سره چې موږ کار کاوه هغه به موږ ته پټ په چای کې تریاک راکول. د وخت په تېرېدو سره به ژر ستړي کېدو. د کار خاوند به راته ویل چې ستاسې درمل زما سره شته. ما ویل څه ډول درمل؟ موږ ته یې تریاک راکړل او موږ یې د خپل کار لپاره معتاد کړلو.
دا مهال د افغانستان په جنوب غربي ولایتونو کې ډېر معتادین اوسېږي چې د دوی ډیر برخ په ایران کې معتاد سوي او بیا افغانستان ته په زور شړل سوي دي. دا معتادین که څه هم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسېدونکي دي، خو دا چې په نیمروز، فراه او هرات ولایتونو کې نشي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، له همدې امله دوی نه غواړي چې خپل ولایتونو ته ولاړ سي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاق او اصلي قربانیان دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې بزګران وایي چې وچکالی او د کوکنارو پر کښت بندیز له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. په هلمند ولایت کې بزګران وایي چې په تیر یو کال کې د کوکنارو د کښت له بندیز سره پوروړي سوي او اوس مهال د خوراکي موادو ترڅنګ د ناروغانو لپاره د درملو رانیولو پیسې هم نه لري. د ملګرو ملتونو د ادعا پر بنسټ په تیرو کلونو کې د افغانستان څخه باندې 80% کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل، خو سخت کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت 95% کم سوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
کالم وڅوروره بارانو نمنوه. امیر جان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې نږدې 10 چیرې بزمکه لري. دی وایي چې په خوا به د خپلې ځمکې په یو برخه کوکنار کرل او د تریاکو په پیسو به د کور اړتیاوې پوره کولې، خو کله چې د طالبانو حکومت لخوا د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی دوی له خورا ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي.
دغه وسپیل ان موږ وروره په خدای دغه د مرستې وړو ته محتاج وي، سترګه ورته په لارې چې موږ وګورو خدای یو موسسه او کار سره برابر سي. کالم وچ وروره بارانو نم نه وه، تاریاک هم بند سوله. دا وسپیل ان موږ دا یا لوډي نه لرو وروره. تاریخ به اصلاحات پر کول ور د کور د مرزی د جامع د خوراکی د غلی د لاندې د پسور ور د غوش ار شي کار کوي مګر دا چې بنسوی دی ور بس مې اقتصاد ډیر زی په سوی دی ور بل اخ ما سره روز شال دی گزاره ډیر پور نه باندې دی زی په کوټ کې پیدا سغه مر د دې سره کارس کده غسه پور ک تیش تاریخ له ور پور پر موږ باندې په داسته کال 5000 روپۍ نه باندې کېدل یا بس ور چارکې یې منه یو من تاریخ براله ور ټول کور مشکلات پند سرقي البیکلی ور
د هلمند ولایت بسګران وای د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کخ لبندي سرسم وچکالی هم ډیر ځپلی او دراوا کخ د خړو بولو لپاره کافی وبنه لري. د هلمند ولایت د مرکز لخرګا خار اوسیدونکو محمد نبی ازادي رادیو ته ویل سکالی د اقتصادي ستونزو له امله ټول کال ماشومان غوښنه د خړلې
پور کې یو ولست نه ما زما سره د ولست نو په دې دغه نو زاري ان مې څه شو خره ما څوک ما څوک ما سره کې بش پښ خوروار پنځنیم خوروار د غزمج د وچه دوده یوازې د دغه د چوبه یې د غزمان ده کړه جوړ شو به نه وځه د دغه چې باځه کې زما زما د ادم کې مزګه درو بولا نه ده ان ور هغه د وچه کلا کا ولا نه
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په تیرو کلونو کې په افغانستان کې له 2,03,000 هکتارو کوکنارو څخه 1,02,000 هکتاره یوازې په هلمند ولایت پورې اړه درلوده. خو د السس په نوم یوې برټانیې موسسې د معلوماتو له مخې سږ کال په هلمند ولایت کې یوازې 5,000 جریبه ځمکې کوکنار کرل شوي وو. د هلمند ولایت یو بل بزګر نقیب الله وایي کله دوی سره مرسته ونه شي نو د اوبو د کموالي له امله نشي کولی چې راواکښتونه وکړي ځکه د راواکښت د محصولاتو لپاره یې بازار نشته او ټول زحمت یې بې ځایه دی.
خلق ستړي دي د یو دی شی راکي چې هغه تاریخ ورو کم کار مشته وکړي تاریخ نه یي کوډونه وشان ګران چې غنم خو مشته په ټکټر وو د کوډ روپۍ مشته غنم نه سره جوړولی چل جریب مځکې مې هغه چې تاریخ نه په وکړو غنم مشته خپل سر لم نه جوړي.
د کوکنارو د کښت له بندېدو سره د هلمند ولایت بزګران داسې مهال د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي چې تازه ملګرو ملتونو ویلي که د کوکنارو پر کښت بندیز همداسې دوام ولري او له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته ونه شي نو په افغانستان کې به بېوزلي او لوږه نوره هم ډېره شي.
درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې بزګران وایي وچکالۍ او د کوکنارو پر کښت بندیز له لوږې سره مخ کړي یو.
د نشایي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشایي موادو له زیانونو خبروي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګري ملتونه په افغانستان کې د بزګرو ژوند د اندېښنې وړ بولي. د دې سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي که د طالبانو د حکومت لخوا له بدیل معیشت پرته د کوکنارو پر کښت بندیز د دوهم کال لپاره دوام ومومي دا وضعیت به بزګران نور هم بېوزله کړي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا په منځنۍ آسیا کې د یو این او ډی سي د معلوماتو د دفتر له مشرې میرمن سالوم فلوریس سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې که بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت ورنه کړل شي دا وضعیت به څه پایلې ولري.
Following the ban announced by the de facto authorities in
د حکم نظام لوري د کوکنارو د کښت بندیز چې د 2022 کال په اپریل میاشت کې اعلان او په نتیجه کې په ټول افغانستان کې په ځانګړي ډول په هغو ولایتونو کې د کوکنارو کښت په بېساري ډول راکم شو چې له ډېرو کلونو راهیسې هلته کوکنار کرل کېدل. دا مهال په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 95 راکم شوی چې 10,500 هکتاره ځمکه کېږي. په دې اندازه د کوکنارو د کښت کموالی ښیي چې بزګر دا حکم عملي کړی خو د کوکنارو پر کښت د بندیز دوام بدیلو کښتونو ته اړتیا لري تر څو دا کښتونه د کوکنارو ځای ونیسي. موږ پوهیږو چې د طالبانو په مخکینی دوره کې هم د کوکنارو د بندیز حکم یو کال دوام وکړ، خو کله چې د طالبانو رژیم له منځه ولاړ بزګرو بیرته کوکنارو ته مخه کړه. بله خبره ده چې ورځ تر بلې د تریاکو بیې لوړېږي. دا کار بزګران دې ته هڅوي چې بیرته کوکنار وکړي.
که بزګرو ته د کوکنارو بدیل ورنه کړل شي په دویم کال او راتلونکو کلونو کې به د کوکنارو د بندېدلو ناوړه اغېزې څه وي؟
Extending the ban for a second year
د دوهم کار لپاره د کوکنارو د کښت د بندیز دوام له نړیوالو مرستندویو ادارو سره همکاري او د حاکم نظام اوږدمهاله پروګرامونو ته اړتیا لري، تر څو په اوږدمهاله کې بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت زمینه برابره کړي. که څه هم د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ډېر عواید ترلاسه کیدلی شي، خو ډېرې لږې پانګونې ته اړتیا لري چې په اوسنیو شرایطو کې دا پانګونه وجود نه لري. له بدیلو کښتونو څخه زما هدف بادام، انار، هینګ او داسې نور دي چې د دې ونو او بوټو حاصلاتو ته رسیدل او د کوکنارو په اندازه ګټه ترې اخیستل اوږده موده غواړي.
بزګرو ته د بدیلو مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې پروګرام څه دی؟ آیا د داسې مرستو لپاره تاسو مالي سرچینې په واک کې لرئ؟
UNODC works in providing sustainable alternative livelihoods to rural communities.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره د لیرې پرتو سیمو له خلکو سره د کوکنارو د بدیلو کښتونو په برخه کې کار کوي، تر څو د اړتیاوو او وضعیت له ارزونې وروسته له دوی سره مرستې وشي. دغه ډول د UNODC اداره د څارنې او ارزونې او فعال سیسټم لري چې په مټ یې د خپلو پروګرامونو اغېزې ارزوي او کلیوالو خلکو ته اوږدمهاله مرستې مشخصې کوي. بله مهمه خبره د ستونزو پیژندل دي چې د اقلیم تغییر د بحران لامل شوی چې په نتیجه کې په راتلونکي کې اوبه کمې شوي دي، ځکه نو په افغانستان کې هر پراختیایي پروګرام باید د واقعیتونو ته په پام سره ترسره شي.
Environmental challenges that the country is facing.
What's your assessment of Afghanistan ki da kimyavi nishayi mawado pa zangari dawal da ki kiel waziyat khasta si arzawna tsada aw aya da dawal nishayi mawad ba da tariyaku da qachaku badil shi aw pa di barkha ki da talibanu hukumat mubarazda tuna kafi bolitasu. Have Taliban done enough to curb that?
So regarding methamphetamines, we can see that
د هغې په اړه موږ ګورو چې له 2018 کال څخه راوروسته په افغانستان، مرکزي آسیا او نورو سیمه ییزو هیوادونو کې د هغې نیول بېسارې ډېر شوي دي. که یوازې د 2018 کال شمېر وګورو، نو په دې کال کې د هیروینو په اندازه هیښه نیول شوې ده. زموږ معلومات ښیي چې په افغانستان کې تولید شوې هیښه نورو هیوادونو ته قاچاق کېږي او په نورو هیوادونو کې لوړه تقاضا د دې لامل شوې چې د هغې او نورو کیمیاوي نشه یي موادو تولید ډېر شي. کله چې د نیول شوې هیښې اندازه وګورو، نو د افغانستان ختیځ او جنوب لور ته ډیره قاچاق کیږي چې د بالکان له لارې نورو هیوادونو ته وړل کیږي. زموږ موندنې ښیي چې د ښیښې د تولید ډیروالی یو بل دلیل په افغانستان کې د اومان د بوټي موجودیت دی چې په غرونو کې زرغونېږي. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په وروستي راپور کې راغلي چې د اومان بوټی نشي کولی چې د اوږدې مودې لپاره د ښیښې په تولید کې وکارېږي، ځکه چې د دې بوټي ډېر کښت ته اړتیا ده او دا مهال یوازې په محدودو سیمو کې موندل کیږي. زموږ څېړنې ښیي چې د ښیښې په جوړولو کې له نورو کیمیاوي موادو څخه هم کار اخیستل کیږي او دا مواد په قانوني ډول افغانستان ته واردېږي چې واردات یې د سیمې هیوادونو ته ستر ګواښ دی. موږ خبر یو چې د افغانستان حاکم نظام پرېکړه سرونه منع کړي دي چې دا کار به په افغانستان کې د ښیښې تولید را کم کړي.
Most likely will impact the production of methamphetamines coming from Afghanistan.
په مرکه کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو د کښت منع کول تر بل هر چا د بزګرو پر ژوند ډیر ناوړه اغیز کوي.
آیا پوهیدلاس چې اعتیاد سوزاک سبب کیږي؟ په دې اړه به ډاکټر ګل اصغر شریف یار معلومات راکړي.
سوزک کېدلی شي ډېر عوامل ولري. کېدلی شي چې سوزک د بعضو دواګانو د اخیستلو د وجې نه پیدا شي چې په هغې کې مخدرې دواګانې هم شاملې دي. همدارنګه ګردو کې تخریب یا میکروب موجود وي هم د سوزک سبب کېدلی شي. کېدلی شي منشای په یوریټرز یا حالبونو کې کوم دوه پیپونه چې د ګردو څخه مثانې ته راغلي د دې کې مشکل موجود وي یا مثلا بندش موجود وي چې د مخدره موادو د توکو په واسطه په دغه ځایو کې دا تنګوالی قوي کېږي او یا څنګه کېږي دغه تنګوالي ته پراخوالی ورکوي. معتادین د دوی حفظ الصحه یا نظافت مراد نه کوي، نظافت یې صحیح نه دی. دوی هغه استنجا چې کوي او داس چې وچې کېدای شي په کروب یا انتان تیر شي او د دوی د سوزک سبب شي. بله مهمه خبره دا چې کېدلی شي معتادین د په خاطر چې معتاد دي دوی کېدای شي ستنې یو بل ته استعمال کړي، د هغې په وجم دغه سوزک د ناروغ نه روغ کس ته ورشي. کوم مخدره توکي چې دي که هغه هر نوه ماده وي هغه خپل خاص تاثیر لري، بیا دوی هم کولی شي چې مثلا دغه پیپونه یا تنکي یا یې پراخه کړي او بالاخره دې ته زمینه مساعده کړي چې هلته یغه دا مایات چې جمع شي دغه وجه باندې هم کېدلی شي چې هغلته میکروبي ساحې رامنځته شي یا بندشونه منځته راشي یا د تشمیتازو بندش منځته راشي، په دغه وجه باندې هم سوزاک پیدا کیږي.
ایا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. حشمت الله چې دا یې مستعار نوم دی وایي چې خپله غریبي او کار مې کاوه یوه نا اهله انډیوال نشو ته وهڅولم. لومړۍ نشه مې له چرسو څخه پیل کړه او بیا مې نورو نشهیي موادو ته مخه کړه. حشمت الله که څه هم اوس د ځان درملنه کړې خو وایي دا مې شپږم ځل دی چې د ځان درملنه کوم. کله چې له روغتون څخه راووزم او نور معتادین ووینم بیرته له هغوی سره یو ځای او معتاد سم. دا چې حشمت الله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
یو ولسم سم پورې مې تعلیم کړی د قرآن شریف مې زه د دیر سپارې بندي سم مابس کې مابس کې د ما یو انډیوال خپل هم کیس مې را سره و ده به ما ته د همدغه شیانو صفتونه کول چې شیشه ده او داسې ده وسې ده وی وهه خو بدې نه یي داسې بسې تکړه بسې او ډېر ښه شی ده تشویقولم یې زه دې ته اخر دې مردار عمل راوستو ډېرې سخت مې تېرې کړې او پښیمانه یې په دې عمل. اول نشم چرس مهل سګرېټ مهل بیا هم سې شیشه شروع کړه پسې بیا پوډر راغستل. تقریبا دا د ما شپږم بستر ده چې دغه جینه ووځو بیا پېراسو علت باندې نه پوهېږو چې دغه جینه ووځو دا نور عملیان چې وګورو یو ناڅاپه بس بیا چې کله ووهو ځان ته م پام سي چې دا هم چې وکړه. کاروبار هم غریبي م کوله کباړ مباړ دا شیان به م راټولول بوتلونه موتلونه سل یو نیم سل روپۍ دغسې به م پیدا کولې ټولې به م دغه نیشې تلې د ورځې به باندې وتلو شپې به کور ته راتلو اسرونه مې دې رانیولی یم تړلی یم وهلی یم ټکولی یم. ویلې د عمل مه کوه دا دواغه ده موږ په هغه وخت کې په ځان نه یي خپل عمل پسې به م سرزوري کوله. تر دې یاده چې کور نه وتښتېدم بیا یې ګیر کړمه بیا یې راوستم بیا یې وتړلم. نشې ډېر تاثیر کړی ده بدن مې وچ کړی ده زور یې د ما اوبه کړی ځواني هر څه یې را خراب کړي اقتصاد یې راته خراب کړی کور سره په لانجه اړولی یم انډیوالان دوستان ټولانه خپه دي. بل دا داسې یو عمل د پاک دې نه پرېږدي سې مردار مردار به ګرځې کالي به دې خیره نه یي پیسې به دې جیب کې نه یي انډیوال به دې خپه یي مور و پلار به دې خپه یي بس دښمن به در باندې خوشحاله یي. یو ورځ وو همداسې را روانم په لاره کې ماشومان ودرولم چې یو سپینګیری سړی راغی هغه راغی خو تلاشي کړم ما ته ویلې وایي تا بله ورځ ما نه ولې منډې ووهلې مالې زه نه وم بل څوک وو وایي که د ما در سره یو شی را ووته بیا به زه تا سره ګورم خو تلاشي کړم شیان راته وکتل چې دی هغه ما سره نه و بیا موټر ودرو وایي دا راسه نرزان قیمت کې کته کوي وایي بیا په دې لاره تیر نه سي د دښمنان مې را پورې خاندي که نه ځان سره یو رقم کېږي سخت زور را کوي خفه کېږو له وسې م څه نه کېږي کوشش کوو چې بیا ځان را جوړ کړو که مور و پلار ته خدمت وکړو خپل فامیل ته.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کور خاوند تل د خپلو وړو بچیانو په مخ کې نشه کوي که څه هم میرمن یې له دې کار څخه راګرځوي خو خاوند یې خبره نه مني. یوه ورځ په دې کور کې ناشنا پیښه کیږي. دا چې دا پیښه څه ده پر کور یې اغېز څه دی او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
Thank you.
خزی چه خبره ده چه داسی بد بد را تا گوری؟
تو خدای دا کار ده که ولو دای؟
کوم کار؟
زرمی شیم سو چه هر رو راز در توایم دا تاریاک غم لدلی مخوره خود کله ده چه خبره منی؟
دا خو پخوانه خبره ده ننو ولی پا کاری؟
ستالالا سده کلی طولی خزی پی غوره کهی آره خادی ده چلار اسما وی آغا ده سالار تاریاکی خزه رغلا
دا خو هم دیر پخوانه خبره ده شل کاله دیر اصره تیر کرده اوز با هم زمه او هم ده خزو لپی غورو سر عادت شوی اوز دا وایا چنن ولی را تا پخاری
تو خو میاسی هم لخی و تلایی خود خدای لپاره دی اولادونو جوان متبا کوا
تو واچی اولادون ایواز استادی او زمه سر هیچ غم نشتا
نو چه ستا اولادون هم دی ولی بیغوری ور سره که
چه بیغوری؟
لگ مخی دی دیدی گل پا مخی تاریا کونو خوڑل؟
دا کار خوز تل کم چه پروالری؟
ولی چه پروالری؟ کلا چه اولادون تا پا تاریا کووینی فکر بو کی چه دا خک کار دی یو اوراز با دویم پا تاریا کاختاسی
دا بابا نی خوری
چنگه نخوری؟ داو کلا ندیدی گل پا چه پویگی؟ ماشومان خود تل غواری چی ده مشرانو کارونو کی
نو سو کم اوز ده هر وار تاریاکو خوڑلو لپاره لکور ووزم
پزار پسی گوتا بانداوا او ده هر ده خورا
ده کار خوبو وکم بل سوایی
بل ده چه ده غم لدلی تاریاک ده یوزای پت ساتا پرونده ده تاریاکو بوتل پا تاخچا که یکی و بیا مالا ریکه
دوم را کارونمی پا واس ندی پورا هم با تاریاک لاولادونو پت ساتم او هم با یه پت خورم تا خو بیخی لاولادونو پولیس جوړ کرد
دی پیسو پا پتاولو چنگ خب پویگه او بکس تا دی دوخ بر قلفو نورا چولی دی تاریاکم پا مغه بکس کی وساتا
تو خدا سرا تا لگیای لکزه چی دی خزا او تمی میڑی زب اوز لطاستر جوړ شم
خدای دی واخلا خدای دی مکادوا تا دی خدای مرکی اوهو دا دی تاریاکو بوتل سنگل تا پروت دی شنکه لوره و شنکه لوره تا دلتا راسا
سوای موری دا دی در اغلام
خدای می دل دی میره خلاسه کی دی دل لاسه خو می زره خورین سو
دا دی موری را اغلام چه دی ویلی؟
داری پلار دی تاریاکو بوتل دی سنگه دی کوتی پا منز که تش پروت دی
که داشی تاریاک با می پلار خوڑه لیوی
ما سهار بوتل ولید دی تاریاک پا کیو
نور نیمه خبره موری خو یو دو ساعت مخ که ریدی گل پا داغ تخچه که گوتی وحلی
ریشتی هوی؟
هو موری
داسه نه چی ریدی گل خوڑه لیوی کور با می خراب سی ریدی گل چی ریدی؟
نیمه خبره کچه تا با وطلای بی
ریدی گلا وری دی گلا
وای خدای اورور جان به میشی
چیری
وای ری دی گلا اورورا
ری دی گلا زوی چیری وای کوم دای پکور کی نستخو
موری هاغه پروت ری دی گل نه دی
کوم دای
هاغه دای پر مخه پروت دای موری
وای خدای لکه چی کور می خراب سو دا خو په احتیاط ریا خپل دی دا تر خلې زګونو راغلی دی ری دی گلا زویا سرگی دی خلاسی کری دی گلا زویا
تا خوی تو خوری گی موری سنگا یخ باق پرو درور می
تا خو مر دی سرگی دی گلا زویا را تو خلاری مور دی تر تا قربان سرگی دی گلا زویا
مورو جانا
ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدی ځای پایته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان.
د زهرو کاروان.